پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازار د خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان لمریز کال په لومړۍ روبه کې له ژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی کم کړی نه دی بلکې زیات کړی دی. دا به هم اوري چې د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د هغه پرېکړه لیک هرکلی وکړ چې پرون جمعه تصویب شو. دوستانو په دې خبری مجله کې به نور راپورونه هم واورئ، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د کابل په پرونی 14 کې د شاعر او لیکوال اسدالله ولولجی د کورنۍ غړو ته مرګ ژوبله اوښتي. چارواکي وایي د لوګر برک برک ولسوالۍ کې د طالبانو برید په شاتمبولۍ، او په برازیل کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر له 1 میلیون څخه اوښتی دی. د خبرونو تفصیل. ولسمشری مانی وای په پغمان ولسوالۍ کې د شاعر او لیکوال اسدالله ولولجی د کورنۍ پر غړو شوې 14 باید په هر ارخیز ډول وڅېړل شي. د ارګ یو خبر پانه کې نن د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله ویل شوی چې دغه اربند ارګانونه باید دغه 14 وڅېړي، او ښاغلي غنی دا پېښه غندلې او خواشیني یې پرې څرګنده کړې. دغه 14 پرون د ښاغلي ولولجی په موټر وشوه چې د کابل د پولیسو په وینا د دغه شاعر او لیکوال د کورنۍ 2 تنه غړي پکې ووژل شول او 6 تنه نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې خپله ښاغلی ولولجی هم ټپي دی، خو پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. کابل ښار کې د مقناطیسي ماینونو 14 د وروستیو کې زیاتې شوي دي. د کابل امنیه قوماندانۍ نن وویل یوازې تېره شپه یې په 9 حوزه کې 3 ښخ شوي ماینونه شنډ کړي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو مسولین وایي تیر شپه د لوګر برک برک ولسوالۍ کې د دوی پر پوستو د طالبانو بریدونه په شا وتنبول شول. د دغې قلی اردو ویاند ایمال محمد ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې له 100 زیات طالبانو وژل او ټپیان شول.
تیر شپه ناوخته وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ اړوند د تقیب سیمه کې په ملي امنیتي ځواکونو برید کړی و چې په یاد برید کې 9 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 3 تنه نور یې ټپیان شوي. د یادونې وړ ده چې په دغه نښته کې ملي امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
بل لور ته په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي تیره شپه یې دغلته 6 تنه طالبان وژلي. د کندهار د امنیه قوماندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال هغه مهال وژل شول چې د ارغستان ولسوالۍ کې یې د پولیسو پر پوستو برید وکړ.
تیره شپه د کندهار ارغستان ولسوالۍ د جهانګیر مانده په سیمه کې شو وسلوالو پر افغان امنیتي ځواکونو پولیسو پر پوستو باندې دی حمله کړې ده چې پلیسو غاش ماتون کې جواب ورکړی دی. په همدا حمله کې شپږ طالب وسلوال وژلي دي او نور د دغه ځای پښې سپکې کړي او په تېښته بریالي شوي دي.
طالبانو د لوګر او کندهار د بریدونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. په داسې حال کې چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل هڅې روانې دي او بیلابیلو لورو له طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کړې، دې وسلوالې ډلې پر افغان امنیتي ځواکونو خپل بریدونه روان ساتلي دي. په پروان کې چارواکي وایي جبل سراج ولسوالۍ کې د 2 ځوانو نجونو مړی موندل شوی. د پروان د والی ویاندې وحیدې شهکار د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل پولیسو د دې 2 نجونو مړی د دې ولسوالۍ په تګلار سیمه کې موندلی. د نوموړې په وینا د وژل شوو نجونو هویت تر اوسه نه دی معلوم شوی او جسدونه یې د پروان ملکي روغتون ته لیږدول شوي. په پروان کې د 2 نجونو جسدونه په داسې حال کې پیدا کیږي چې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي دغه ولایت کې وروستیو کې د غیر مسؤوله وسلوالو پراخ حضور او ګرځېدو راګرځېدو خلک اندېښمن کړي دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. په برازیل کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر له 1 میلیون څخه اوښتی. نړیوال روغتیایي سازمان خبرداری ورکړی چې د کورونا ویروس وبا یو نوی او خطرناک پړاو ته رسیدلې ده. د برازیل د عامې روغتیا وزارت هغه شمیرې خپرې کړې چې ښایي په دې هیواد کې په کووید-19 ویروس د اخته کسانو شمیر له 1,000,000 اوښتی. یوازې د جمعې په ورځ یعنی پرون د جنوبي امریکا په دې هیواد کې د کورونا ویروس له کبله تر 1,200 زیاتې د مړینې پیښې ثبت شوې دي. اوس په برازیل کې په کورونا د مړ شوو کسانو شمیر 9,000 ته نږدې شوی. له امریکا وروسته چې پکې 2,200,000 په کورونا اخته شوي، برازیل په نړۍ کې د دې ویروس د لوړې کچې له کبله دویم ځای لري. او روسای خبر هم دا چې ټاکل شوی امریکا او روسیا همدی اونۍ کې ویانا کې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د خبر پانی پر بنسټ د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارشال بلینکسکلی به د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سرګی ریابکوف سره د جون په 22مه او 23مه نیټه وګوري. په راتلونکي کې د اټومي وسلو کنټرول به د امریکا او روسیې د دې دولړ پوړو ډیپلوماتانو د بحث مهمه موضوع وي. د امریکا متحده ایالاتونه همدارنګه چین هم د دې خبرو اترو ته وربللی، خو تر اوسه پورې چین په دې خبرو اترو کې ګډون رد کړی. تمه کیږي چې د ستراتیژیکو وسلو د کمولو تړون به د امریکا او روسیې ترمنځ د نیو سټارټ نوی پایل د تړون ځای ونیسي چې په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی و. د لاس کلونو دا پخوانی تړون چې دواړه هیوادونو د 1550 اټومي سرګلولو په لرلو محدودوي د راتلونکي فبروري په میاشت کې پای ته رسیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان لمریز کال په لومړۍ روبه کې لژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی کم کړی نه دی، بلکې زیات کړی دی. د دغې شورا ویان جاوید فیصل:
دوی د اورکم په موده کې هم او تر اورکم وړاندې د اوربند په موده کې هم د افغانستان د خلکو خلاف تاوتریخوالی جاري وساتي. په تاوتریخوالی کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، برعکس د افغانانو خلاف طالبانو وحشت ډېر سوی دی.
بلخوا د بشری حقوقو او نړیوالو اړیکو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر وایي لا هم داسې میکانیزم نشته چې د جګړې ډګر ته د خوشی کېدونکو طالبانو د تګ مخه ونیسي.
اگر واقعا طالبا اعتقاد داشته باشند به صلح، باید قبول بکنند.
که طالبان واقعا صلح ته اعتقاد لري، باید اوربند ومني او مذاکرو ته د تګ لپاره باید اسیران تبادله سي.
په نړیوال مسایلو کې به دا واورئ چې د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د هغه پریکړه لیک هرکلی وکړ چې پرون جمعه تصویب سو. نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ. ورزو د خبرونې د سرموضوع ته، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان لمریز کال په لومړۍ روبه کې لژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی کم کړی نه دی، بلکې زیات کړی دی. د دغې شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل طالبانو د اورکم او اوربند په موده کې له پخوا خپلې حملې زیاتې کړې دي. په ورته وخت کې طالبان وایي چې امریکایانو له طالبانو سره د اورکم په مسله بحث نه و کړی، بلکې د انساني ترحم له مخې طالبانو خپلې حملې 40% راکښته کړي او طالبان په دفاعي حالت کې دي. په دې اړه نور زیات له کابل ته رحمت الله افغان راپور کې ورو
فرباجان تاسو ته د ریډیو ټول اړوندو ته سلامونه وړاندې کوم. دا څه تمه چې د لچ په خطر کې د طالبانو او امریکایانو تر توافق وروسته به په افغانستان کې اور کم یعنی تاوتریخوالی برا کم سي، خو برخلاف د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي نه ده چې اور کم نه ده سوی او جګړې کمې سوی نه دي، بلکې څو چند جګړې نورې هم زیاتې سوی دي. جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له امریکایانو سره په توافقنامه کې ژمنه کړې وه چې دوی به د بین الافغاني خبرې له شروع سره به تاوتریخوالی راکموي. جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبانو له امریکا سره موافقه کړې و چې دوی به
تاوتریخوالی کموي او د افغان مسلمان اموجنه بدروي. برعکس دوی د اورکم په موده کې هم او تر اورکم وړاندې د اوربند په موده کې هم د افغانستان د خلکو خلاف تاوتریخوالی جاری وساتي. په تاوتریخوالی کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، برعکس د افغانانو خلاف طالبانو وحشت ډېر سوی دی.
فرباجان کته هم د افغانستان د ملي امنیت شورا په اړه باندې زیات معلومات ورنکړل چې په دې موده کې څومره حمله شوې دي، څومره ملکیانو ته همدارنګه افغان ملي امنیتي ځواکونو ته همدارنګه طالبانو ته څومره مرجو بلا وخت ده. خو په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې دي. د دې ارقامو په اړه موږ هڅه وکړه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت همدارنګه دفاع وزارت نه معلومات واخلو، خو تر اوسه پورې دوی ژمنې کړي دي، معلومات نه دي راکړي. بل خوا طالبان وایي چې دوی له امریکایانو سره په هوکړه کې دا نه و منلي چې دوی به تاوتریخوالی راکموي، بلکې د انساني تراحم له مخې جګړې له 100% څخه 40% ته راکمې کړي دي. د دغو ډلو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس په دفاعي حالات کې دي، یعنی تعرضي حالات کې نه دي. همدارنګه دوی وویل چې ځینې وخت کله چې حملې کېږي هغه داسې چې طالبان افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په دوی باندې حملې وکړي، یا ځینې غواړي نور ځینې بیسونه جوړ کړي چېرته نو د دوی مخه نیسي. فریباجان دا په سال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څه موده وړاندې په واشنگټن کې ویلي وو چې د طالبانو سره د تاوتریخوالی یا د اورکم په مسلې باندې بحث نه ده سوی. فریباجان په دې اړه به موږ هڅه وکړو چې نور مجزیات هم هم اورېدونکو ته ورکړو. خو د هغه موسم ده چې طالبان وایي دوی جګړې اعلان نه دی کړی، بلکې دوی بین الافغاني خبرو لپاره د چمتووالي لپاره دغه اورکم رقم کړی ده. فریباجان
ډېر زیاته مننه کوم. رحمت الله افغان وایي چې د طالبانو د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د ډېرېدو په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا څرګندونې راوروله. دوستانو زموږ خپرونه ادامه لري په همدې موضوع کې تم کېږو. اخوا د افغانستان د دولت یو وزیر وایي که طالبان واقعا سولې ته لیوالتیا لري نو لومړی باید اوربند ته غاړه کېږدي. د بشري حقونو او نړیوالو اړیکو په چارو کې د دولت وزیره سیما سمر وایي له همداسې میکانیزم نشته چې د جګړې ډګر ته د خوشي کېدونکو طالبانو د تګ مخه ونیسي. په دې وروستیو کې داسې اندېښنې شول سوي چې خوشي سوي طالبان شایي بیرته د جګړې ډګر ته ستانه سي. ځینو غربي ډیپلوماتانو هم د خطرناکو طالب بندیانو پر خوشي کېدو اندېښنه شوله. په دې اړه نور جزئیات سلیم محمد صالح راکوي.
د افغانستان د دولت یو جګپوړي چارواکي وایي که په هیواد کې روانه جګړه شدیده سي امکان لري ځینې هغه طالبانیان هم چې په وروستیو کې خوشي سوي بیرته وسلې ته لاس وغځوي. د بشري حقوقو او نړیوالو اړیکو په چارو کې د دولت وزیر وایي لا هم داسې میکانیزم نشته چې د جګړې ډګر ته د خوشي کېدونکو طالبانو مخنیوي وکړي. سیما سمر پرون جمعه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که طالبان واقعا سوله غواړي لومړی دې اوربند ومني.
اگر واقعا طالبا اعتقاد داشته باشند به صلح باید قبول بکنند آتش
که طالبان واقعا صلح ته اعتقاد لري باید اوربند ومني او مذاکرات د تګ لپاره باید اسیران تبادله سي. خو له بده مرغه هغه څه چې کمه لیدل کیږي یو میکانیزم دی چې نظارت وکړي هغه طالبان چې خوشی کیږي بیرته د جګړې مورچلونو ته نه ځي. دا یو ستونزه ده چې موږ لا هم نه پوهیږو چې دوی د جګړې ډګرونو ته ځي او کنه. دا په افغانستان کې په جنگي وضعیت پورې هم ارتباط لري. که چیرې جګړې شدید سي طبیعي ده چې له خوشوسو کسانو به هم استفاده وسي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې خوشي سوي طالبان به د جګړې ډګرونو ته نه ستنیږي. په همدې حال کې ځینو غربي قدرتونو چې د افغان حکومت ملاتړی دي د سلګونو هغو طالبانیانو د خوشي کېدو مخالفت کړی چې په افغانستان کې په ځینو خونړیو حملو تورن دي. خو وسلولو طالبانو په وارور ټینګار کړی چې د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره دي د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د لاسلیک شوې موافقې له مخې په پام کې و حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان هم د حکومت زر تنه بندیان خوشي او د سولې بین الافغاني مذاکرې د مارچ میاشتې پر 10 پیل سي. خود بندیانو د خوشی که دو پر سر د اختلافاتو لکبله بین الافغانی مذاکره تر اوسه پیل سوی نه دی او د بندیانو د خوشی که دو لړۍ لا هم روانه ده. د غرب یو ډیپلومات چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رویټرز آژانس ته ویلي د خوشی کېدونکو طالبانو په لیست کې د دوی ځینې خطرناک جنګیالي هم شامل دي چې خوشی کېدل به یې له سرې کرښې پشاړول وي. حکومت چې تر اوسه د طالبانو شاوخوا 3500 بندیان خوشی کړي وایي چې د پاتې نورو بندیانو پر خوشی کېدو کار روان دی. طالبانو هم د حکومت تر 500 زیات بندیان خوشی کړي دي، خو طالبانو د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره د خپلو ټولو 15000 بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان په یو ایمیل کې رویټرز اژانس ته ویلي، دغه وزارت دواړه لوري د بندیانو په تبادله کې د لوی پرمختګ له کبله هڅوي او له دواړو خواوو څخه د نورو بندیانو خوشی کېدل هم غواړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو ته ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 15 څپه په ټول افغانستان کې صاف اواز اوریدلای شي. اوس په د افغانستان اقتصادي خبرونه له ناجي صافي وره.
ټاکل شوې ده چې د خوست د غلام خان تجارتي بندر تر راتلونکو 2 ورځو پورې د سوداګرو پر مخ پرانیستل شي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه تیاری نیول شوی او ټاکل شوې ده چې دغه بندر د چنګاښ د میاشتې په 2 نیټه په رسمي توګه پرانیستل شي. ښاغلی مومن وویل چې د افغانستان لوري په دې بندر کې ګمرکي تاسیسات جوړ کړي، خو د ترانزیت لپاره کفایت نه کوي او باید زیات تاسیسات جوړ شي. غلام خان بندر له سپین بولدک وروسته له کراچۍ بندر تر کابل تر ټولو لنډه لاره ده. د غزنفر ګروپ شرکت د مزار شریف غازی برېښنا په پروژه 980 میلیون ډالر پانګونه کوي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی وایي د غزنفر ګروپ IFC د نړیوالې موسسې سره د نړیوال بانک له مجموعي لګښت څخه د 80 میلیون ډالرو په ارزښت پور اخیستو هوکړه لاسلیک کړه. نموړي وویل چې د پور اخیستنې هوکړه لیک له لاستیکولو موخه د خپلواکې انرژۍ IPP پروژې په بڼه د مزار شریف په غازی برېښنا د 980 میلیون امریکایي ډالرو پانګونه ده. له دې ډلې 980 میلیون امریکایي ډالره به له شریکانو سره په ګډه د غزنفر ګروپ ورکوي. یاده پروژه د عامه او خصوصي مشارکت له لارې پرې کیږي او مالی وزارت یې د تصمیم کوونکي رول په غاړه لري. د یادې پروژې ټولیز وړتیا 950 میګاواټه ده چې په هیواد کې د 30% برېښنا تولید سبب کیږي او تولید شوې انرژي به په بلخ، کابل او ننګرهار ولایتونو وویشل شي. د یادونې وړ ده چې د تخنیکي قرارداد له مخې به تولید شوې برېښنا د افغانستان برېښنا په شرکت پلورل کیږي او نوموړی شرکت به په خلکو وویشي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 1.5 پوله، یو روپۍ یورو 4.8 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 3.9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 970 افغانۍ، زر ایراني تومان 4 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني روپۍ 4.68 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه موارد الوسط په یو نړیواله موضوع واخلو. د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د هغه پریکړلیک هرکلی وکړ چې پرون جمعه تصویب شو. دغه پریکړلیک چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله ادارې د مدیره هیئت لخوا تصویب شوی، له ایران غواړي چې 2 ساحو ته د لاسرسي اجازه ورکړي. شک کېږي چې په دغو ساحو کې شایي پخوا اټومي فعالیتونه سوي وي. سالم محمد صالح په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي براین هوک وویل د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د مدیره هیئت پریکړه لیک د پام وړ دی چې د ایران د اټومي پروګرام او په هغه کې د شفافیت د نشټوالي په اړه یې جدي اندېښنې ولاړې کړې دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د پریکړه لیک له 2012 میلادي کال راهیسې د خپل ډول له مخې لومړی هغه دی چې له ایران غواړي د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره بشپړه همکاري وکړي او له ځنډ پرته د دې ادارې غوښتنې پر ځای کړي. په دغو غوښتنو کې په ایران کې 2 ساحو ته سمدلاسه لاسرسی هم شامل دی چې واضح سي آیا هلته د 2000 میلادي کلونو په لومړیو کې نا اعلان سوي اټومي فعالیتونه سوي او که څنګه. ایران له 2 میاشتو راهیسې دغو ساحو ته د لاسرسي مخه نیولې ده چې دې مسئلې په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکېچ ولاړ کړی دی. براین هوک چې خبریالانو ته په یوه کنفرانس کې څرګندونې کولې زیاته کړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تیره پنجشنبه ټویټونه کړي او ویلي دي چې ایران هیڅ شی نه دی پټ کړي. شغلی هوک وویل که دا خبره رښتیا وي نو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مفتشانو ته د دغو ساحو په کتلو کې هم باید ستونزه نه وي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تازه پریکړه لیک چې فرانسې، جرمني او بریتانیا وړاندې کړی وو او د امریکا متحده ایالاتونو یې ملاتړ کوه په 25 موافقو رایو سره تصویب سو، خو روسیې او چین د پریکړه لیک په مخالفت کې رای ورکړه او نورې هیوادونو لکه آذربایجان، پاکستان، هندوستان، منګولیا، جنوبی افریقا، تایلند او نایجر سپینی یا ممتنی رای وکارولی. شغلی هوک د روسیې او چین د مخالف رایو موضوع ته په اشاره وویل روسیې او چین هڅه وکړه چې ایران له تفتیش او بررسی څخه وژغوري. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازی وویل اټومي قدرتونه چین او روسیه د هغو هیوادونو چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د پیشي او موژک لوبه کوي په ملاتړ سره ځانګړي مسؤلیتونه لري. په ویانا کې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران سفیر کاظم غریب آبادی وویل تهران دغه پریکړه لیک په کلکه ردوي او مناسب ځواب به یې ورکړي. ایرانی چارواکو ویلي دا ډول پریکړه لیک به د تهران او د ملګرو ملتونو د دې ادارې ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. بلخوا په ویانا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې سفیر میخایل یولیانوف په یوه ټویټ کې ویلي دا پریکړه لیک به مثمر نه وي، خو په عین حال کې یې ټینګار کړی چې اړتیا ده تهران او د اټومي انرژي نړیواله اداره په خپلو کې دا ستونزه له ځنډ پرته حل کړي. که څه هم داسې ګمان نه کېږي هغه دوی ساحې چې په اړه یې پوښتنې او شکونه سته د ایران په اوسني اټومي پروګرام پرې مستقیم ارتباط ولري، خو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي غواړي وپوهیږي هغه فعالیتونه چې نږدې 2 لسیزې مخکې دلته سوي په مناسب ډول یې راپور ورکول سوی او هلته د ټولو کارول سویو اټومي موادو حساب کتاب ورکول سوی دی او که څنګه.
او یو بل موضوع د کورونا ویروس په اړه ده چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره لا هم په ګڼو هیوادونو کې د واکسین پر جوړولو کار روان دی، خو تر اوسه څېړونکي بریالي سوي نه دي چې کوم درمل یا واکسین ومومي. په امریکا کې ځینې څېړونکي وایي چې ممکن ځینې موجود واکسینونه چې د نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړ سوي دي د کورونا مخه ونیسي. عصمت سروان نور تفصیل راکوي.
د کورونا وایرس د خبرېدو له همغه پیله د دې وبا د مخنیوي لپاره د درملو او یا واکسین د جوړېدو هڅې کېږي. د بریتانیا او سویډن د درمل جوړولو یوې کمپنۍ ویلي د کورونا واکسین ازمیښتې پیل کړی دی. د استرانسکا کمپنۍ یوه مشر پاسکال سیوریر تېره اونۍ وویل پر انسان د دې واکسین د ازمیښت درېیم پړاو یې په بریتانیا کې پیل کړی دی. د ویلی چې دا واکسین به شای انسان ته د یوه کال لپاره د کورونا وایرس په وړاندې مسؤلیت ورکړي. د بریتانیا آکسفورد پوهنتون په دې واکسین څېړنه کوي، خو آسترازنیکا کمپنۍ وایي چې که د دوی له لورې پیل شوي ازمیښتونه بریالي شول واکسین به د اګست یا سپتمبر په میاشت کې راوباسي. دې کمپنۍ مخکې ویلي وو چې له فرانسې، جرمني، ایټالیا او هالند سره د 450 میلیون ډوز واکسین قراردادونه مخکې تر مخکې کړي دي. د چین یوې کمپنۍ هم ویلي چې ممکن د سږ کال تر منې پورې د کورونا واکسین جوړ کړي. د ای بی سی نیوز د راپور له مخې د کمپنۍ یو اجرایي مشر وایي چې پر انسان د واکسین د ازمیش وروستی پړاو به تر منې پورې بشپړ کړي. افغان ډاکټره محبوبه حسن چې د بریتانیا په رایل فری لندن روغتون کې پر امیندوارو ښځو د کورونا وایرس اغیز په اړه څېړنې کوي وایي سره له دې چې د کورونا لپاره د واکسین پر جوړېدو جدي کار روان دی بېلابېل درملونه ازمویل کېږي. دا وایي تر اوسه په قطعي ډول لا داسې واکسین نه دی جوړ شوي چې په نړیواله کچه تایید شي.
د دغه واکسینونو له جملې څخه یو د آکسفورد او بل د امپیریال کالج لندن واکسینونه دي. دا واکسین د 10 میلیونو پاوند په لګښت جوړ شوی دی. همدارنګه د دوهمې پروژې لپاره 2.5 میلیونه پاوند ځانګړې شوې ده چې دغه هم د تکمیلېدو په پړاو کې ده. د دې واکسین په جوړېدو کې په دې جوړېدو باندې په امپیریال کالج لندن کې کار روان دی.
او په امریکا کې ځینې متخصصان وایي ممکن د واکسین پر جوړولو میاشتې او یا حتی کلونه وخت ولګي شي. دوی اوس د کورونا وایرس په سختو ناروغانو د شری په شان د ځینو نورو ناروغیو واکسینونه ازبوي. د لویزیانا ایالت پوهنتون څیړونکي پاول فیډل وویل پر ځینو ناروغانو چې حال یې ډیر نازک و د دغو واکسینونو ازموینو ښه نتیجه لرلې ده. د ده په باور دا واکسینونه انسان ته نور زیان نه پېښوي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم راسو د کابل چپ رسپانو ته چې د افغانستان په اړه تبصرې لیکلې دي د رسپانو ته ناجیه صافی کتنه کړه.
هشت صبح رسپانې لیکلي باید پرې نږدو چې د سولې پروسه له ماتې سره مخ شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په دې وروستیو کې د امریکا، افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو لپاره هلې ځلې زیاتې شوې او تر ټولو هیله بښونکې مسله دا ده چې یو شمېر حکومتي او طالب څیرو یو بل سره لیدلي تر څو مقدماتي مسایلو ته لاره هواره کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور د سولې بین الافغاني خبرو اترو لپاره تقریبا هر څه چمتو شوي او مذاکره کوونکي پلاوی هم ټاکل شوی او په څلورو ګروپونو به له طالبانو سره د جمهوریت په حوزه کې خبرو ته کښېني، خو په باور یې یوازې دلته اوس سیاسي اجماع اړینه ده. په سرمقاله کې راغلي دلته هغه څه چې پرې تمرکز نه دی شوی سیمه ییزه او نړیواله اجماع ده، او په خبرې اوس هم ظاهرا ایران، روسیه، چین او په ځینو مواردو کې پاکستان راضي نه ښکاري. هشت تو ورځپاڼې لیکلي حقیقت دا دی چې افغانستان تر دې مهاله کله هم د جګړې پای ته رانږدې شوی نه دی، او اوس چې هر څه چمتو دي اړتیا ده چې د جګړې خیلې لورې له هر څه وړاندې افغانستان خلکو او ګډو ارزښتونو ته پام وکړي او پلاوی دې باید د ګاونډیو هیوادونو او نورو هیوادونو د ګټو پر ځای د هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکړي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي سره له دې چې د سولې لپاره مناسب وخت دی او په دې اړه هم کورنۍ او هم نړیواله اجماع رامنځته شوې، خو لا هم د سولې پر مخ خنډونه شته. د سرمقاله لیکونکو په باور له یوې خوا روسیا او ایران او له بلې خوا پاکستان هڅه کوي چې په افغانستان کې د هغوی د خوښي حکومت وي، او که د سولې لپاره توافق هم کیږي نو د دوی فشار به د داسې حکومت رامنځته کولو لپاره وي. د سرمقاله لیکونکو په باور نه پوهیږي چې په دوحا کې به د سولې لپاره لومړی بین الافغاني غونډه څه وخت جوړه شي، خو په وینا یې تر فشار لاندې طالبان به بیا هم د دغو لوریو په استازیتوب هڅه کوي، ځکه ډلې له امریکا سره په دوحا کې په دې اړه اتلس میاشتې وړاندې هم خبرې وکړې، خو نه یې سوله وکړه او نه یې هم له امریکا سره تړون ته ژمنتیا په ډاګه کړه. ورځپاڼې لامل دا ښودلی چې طالبان خپل واک نه دي او دغه لورو پرې ستره پانګونه کړې، نو اوس اړ دي چې د هغوی د ګټو لپاره چنې ووهي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي افغانان غواړي دا جګړه پای ته ورسیږي، او موږ هیله لرو چې د بین الافغاني خبرو په پایله کې به داسې موافقه رامنځته شي چې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي، انساني حقونه خوندي شي، قانون پر هر څه برلاسی وي، او د ترهګرو خوندي ځایونه د تل لپاره له منځه ولاړ شي. او ویسا ورځپاڼې خپله سرمقاله داسې پیل کړي: مرکزي شوی سیستماتیک فساد او زموږ عایداتي ادارې. وړاندې د تېرې اونۍ په جریان کې د ولسمشر غني له لورې د مالی وزارت تر شپېتو زیات لوړ رتبه مامورینو ممنوع الخروج ته اشاره شوې، او لیکل شوې دغه پرېکړه په ډاګه کوي چې په افغانستان کې دولتي ادارې او مؤسسې په سرعت خپل اهمیت له لاسه ورکوي او ځای د یو شخص فردي سلیقه او پرېکړه نیسي. د سرمقاله لیکونکي په باور ولسمشر ظاهرا دا ټول د فساد سره په مبارزه کې د ډېرې علاقې او وسواس پر اساس ترسره کوي، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو وروستۍ موافقه په افغانستان کې د فساد د زیاتېدو او په دې برخه کې د حکومت د تعهداتو د نه عملي کېدو څخه پرده پورته کوي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي دې ټولو ته په کتو داسې ښکاري چې ارګ له عایداتي منابعو او پولي ادارو سره خاص علاقه مندی لري، او دغه علاقه مندی په اساس په هیواد کې فساد ته یو نوی بڼه ورکړې ده.
اوس هم ستاسو راغلي پیغامونه په ګټه اورو.
ستاسو له پیغامونو
نورزګنی له تګزاد ولزری څخه مې اړیکه نیولې ده. موږ هیله ده چې خوراکي توکي مې ډېر کمبود سره مخ دي، چې نه غوړي او نه ګوري او نه نور خوراکي توکي سره د ډېر سخت کمبود سره مخ کچېږي. حکومت نه وسی خلکو د ډېر سخت حالت سره مخ سي. موږ هیله کوو چې موږ ته کومک ورزیږي که نه ورزیږي ډېر سخت کمبود سره مخ کېږو. وسلام.
نو مربلی و سبزی دا مدرس تجمان خبر کنم بلکه این آقای کمیکان روش یکسی دیده دوا موشت پکمات را کن خیجه موشت دوا گولی را خیلی پوستیم سبتر دکتران ها که دوا ترخیجه دیده موشت یا گولی را بغیر ندر کن خیجه موشت اگه پکمات را کن خیجه
زاست دکلانه که نهار ولایت میاری پنجاه تا تولی واد وان تدار نزد پیگان دارم از که کرونا گیجی و نیست مرف کلی که دیار خالد میبودی دیام دام پیگام نه وقت نیست نخواهی تمام.
بله السلام علیکم.
تاسو نو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو مشتر راستولې او موږ هم دا په معنا تر خبره کړله په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سوې ځل بیا له اسد الله الدین څخه د مهمو خبرونو سره ټکاو
ولسمشری مانی وای په پغمان ولسوالۍ کې د شاعر او لیکوال اسد الله ولولجی د کورنۍ پر غړو شوې چاودنه باید په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. په دغه چاودنه کې چې پرون وشوه د پولیسو په وینا د ښاغلي ولولجی د کورنۍ دوه غړي وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو مسولین وای تیر شپه د لوګر برکی برک ولسوالۍ کې د طالبانو برید په شاتم بولې او دغه برید کې نه طالبان وژل شوي او درې ټپیان دي. په پروان کې چارواکي وای جبل سراج ولسوالۍ کې د دوه ځوانو نجونو مړی موندل شوی چې تر اوسه یې هویت نه دی پیژندل شوی. په برازیل کې په کورونا ویروس داخته کسانو شمیر له 1 میلیون څخه اوښتی دی او ټاکل شوی امریکا او روسیا همدې اونۍ کې ویانا کې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره خبرې اترې وکړي.
مننه کوم اسد الله الدین. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سی پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیز پروګرام لر خو تر هغه د مخه یو بل راپور هم اوریدلی سی. د افغانستان د بدني تربیت بدني ریاست وای د کورونا وایروس د خبرېدو له کبله د سپورتي نړۍ سره اړوند ټول لوبغاړي ارسوي چې په کورونا کې پاتې سي او له همدې کبله لوبي زیان منی سوي دي. په دې اړه نور تفصیل ملالی بشیر راکوي.
د افغانستان د بدني تربیه ریاست وای د کورونا ویروس لکبله لوبغاړي ارسوي چې پر کورو پاتې سي او خپل روزنی وزندوي. د دغه ریاست ویاند عارف پیمان د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته په دې اړه داسې ویل:
در مجموع تمام ورزشکاران و رشته های ورزشی
دی وای په ټوله کې ټول ورزش کوونکي چې په افغانستان کې سب دي زیانمن سوي دي. دوی د کورونا ویروس لکبله پر کورو پاتې دي. په ځانګړې توګه والیبال، باسکټبال او فوټبال زیات زیان لیدلې دي. همدارس ورزشي ځایونه د سنوکر د روزنې مرکزونو او د لامبو حوضونو ته اقتصادي زیان اوښتی دی.
نگاهی که تمرینات ورزشکاران ما در این واژگاه ها کاملا متوقف شد.
عارف پیمان زیاتوی چې د کرونا ویروس تخپریدو پر مهال که څه هم د ټولنې ټول غړي له رواني فشار سره مخامخ سوي خو د هغو کسانو د بدن دفاعي سیستم پیاوړی وي چې ورزش کوي. له همدې کبله دې ویروس د ورزشکارانو پر رواني حالت ډیر منفي اغیز نه دی کړی. د شوټو نړیوال اتل سیر بهادر زاده په سنگاپور کې د یو اف سی لوبغاړو ته د ویډیو لاري روزنه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې لوبې مخکښ بهادر زاده هیله لري چې د کورونا ویروس تخپریدو پر مهال افغانستان ته خدمت وکړي. په جګړه ځپلې افغانستان کې د لویېدو پر مهال افغان سکوهونکي سیر بهادر زاده د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې کوچنیوالی نه درلود. د کابل د یو اف سی ستوری سیر بهادر زاده په 15 کلنۍ کې نیدرلینډ ته کډه سوی و. دغه افغان کډوال هلته له مارټین ډی جونګ څخه د سکوهنې لوبه زده کړه. دی په شوټو کې نړیوال اتل سو. شوټو د غیږ ایستلو جاپانۍ بڼه ده. دا لوبه وروسته د ایم ایم ای برخه سوه. ساوت چاینا مورنینګ پوسټ خبرونې د بهادر زاده له قوله لیکلي چې وایي: که څه هم زه له افغانستان نه لري یم، خلک یې زما زړه ته نږدې دي. زه د کورونا ویروس د وبا پر مهال له دوی سره څنګ پر څنګ ولاړ یم، لکه دوی چې زما د ټول مسلکي ژوند پر مهال له ما سره ولاړ ول. بهادر زاده پر نړیواله کچه د عظیم یا ستر په نوم یادیږي. دی په 2011 کال کې د یو اف سی غړی سو او په لومړۍ لوبه کې پاولو تیانګ ته ماتې ورکړه او د کی او کټون کیسو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز تر نکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنیو چارو وزارت وایي په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي. په خپرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
څه باندې 2000 لیټره تیزاب چې د نشه یي موادو د تولید لپاره نیمروز ولایت ته راوړل شوی وو ونیول شول. د نیمروز ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي د نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د زرنج په ښار کې یو لړ عملیات ترسره کړل، چې د عملیاتو په مهال 2040 لیټره فورمیک اسید تیزاب چې د نشه یي ګولیو په جوړولو کې استعمالیږي د پولیسو لاسته ورغلل. د یادونې وړ ده چې د نشه یي موادو د تولید لپاره ډیری تیزاب له ایران او پاکستان څخه افغانستان سنت قاچاق کیږي. د کابل پولیسو د بو جلا عملیاتو په ترسره کولو سره کابل ښار ته د 40 کیلو ګرامه هیروینو د قاچاقو مخونی ولا. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته ویل په لومړیو عملیاتو کې چې د کابل ښار په 15 ناحیه کې ترسره شول 9 کیلو ګرامه هیروین لیو کورولا موټر ترلاسه شول. دویم عملیات چې د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې ترسره شول څه باندې 14 کیلو ګرامه هیروین چې په یو بس موټر کې کابل ښار ته قاچاق کېدل د پولیسو لخوا ونیول شول. شپږ تنه د نشه یي موادو د قاچاقو په دغه دوو قضیو کې نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو 40 تنه په بند محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد ماهر د جوزا په 19مه ازادي رادیو ته ویل د دې مرکز ابتدایه او استیناف محکمو هغه 40 تنه چې د امنیتي ادارو لخوا د نشه یي موادو د 14 قضیو په تور دغه مرکز ته معرفي شوي وو له 2 کالو نیولې بیا تر 15 کالو تنفیذي بند محکوم کړل. د یادونې وړ ده چې امنیتي ادارو په دې وروستیو کې 19 تنه نور د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولې او بیا یې دغه مرکز ته معرفي کړي چې دوسیه د څېړلو په حال کې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې لسګونه لیټره شراب په کندوز ولایت کې د پولیسو لاسته ورغلل. د کورنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دې ولایت پولیسو د کندوز ښار په اتمه ناحیه کې یو لړ عملیات ترسره کړل چې په مهال یې 15 لیټره شراب له یو کوره ترلاسه شول. یو تن د دغو شرابو د جوړولو او خرڅلاو په تور نیول شوی او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مرسلین ارسلاو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي.
د افغانستان په دوه سیمو کې ناراضي طالبانو او کینه سلو ده د طالبانو په منځ کې کوکنار کرل کیږي د کوکنارو کنجدت نشته.
د کوکنارو د کښتونو د ناوړه پایلو په اړه مو د سیاسي چارو لوی وکار پو سره مرکه کړې ده.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابې کی په موږ اندازه باندې د کوکنارو د پیش کې اضافه کیږي.
د بامیان ولایت په وراپور کې به واوري چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره کافي امکانات نشته.
اصلی ستونزه د ځای ده. دلته یوازې 40 بستر دي او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ارباب صاحب دې بي ځای مصرفو ملو ته څه ضرورت ده؟
یار رضا جانا لکه چې پر ما دې ډیر ساده سړي خیال کړای دی.
اوس خبرونه د کورنیو چارو وزارت په ادعا پیلو چې وایي په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معاینت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د افغان دولت وسلوال مخالفین د نشه یي موادو له کښت تولید او قاچاق څخه ګټه اخلي، ځکه نو سخت کال بیا هم په سلو کې اتیا کوکنار د همدې ډلو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي وو. تر روان شمسي کال له پیل څخه تر اوسه پورې افغان حکومت وکولای شول چې یوازې په دریو ولایتونو کې تر 1500 هکټاره کمې ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
که څه هم د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې بزګرو د کوکنارو د لومړي فصل حاصلات ټول کړل، خو افغان حکومت تر دې مهاله یوازې تر خپل واک لاندې سیمو کې 460 هکټاره ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي.
د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د سروي رئیس نجیب الله احمدی ازادي رادیو ته ویل ډیری کوکنر د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي ځکه نو دوی خپل ټول پام د نشي موادو د تولید د کارخانو ویجاړولو او د قاچاقو مخنیوي ته اړولې دی.
په سلو کې درو اتیا کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د دولت وسلوال مخالفین د همدې نشي موادو له پیسو څخه عواید ترلاسه کوي. چیرې چې افغان ځواکونه سته هلته کوکنار نسته. که د افغان ځواکونو واک پراخ شي نو ډاډه اوسي چې په هغو سیمو کې به کوکنار ونه کرل شي ځکه چې د نشي موادو کښت تولید او قاچاق د دولت د وسلوالو مخالفینو مالی سرچینه ده.
د تیرو کلونو پر خلاف اوس د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې له دریو څخه نیوري بیا تر څلورو فستونو پورې کوکنار کرل کیږي چې د نشي موادو مافیایي ډلې د دې ولایتونو په ناامنو سیمو کې د تاریاکو د پروسس لپاره سیاري کارخانه جوړې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډیره سخته ده چې موږ د کوکنارو د بوټو په اړولو سره د دې کښتونو مخه ونیسو. موږ باید خپل ټول پام عامه پوهاوي بدیلو کښتونو او د نشي موادو د قاچاقونکو نیولو ته واړوو. خو په مشرانو جرګې کې د هلمند د خلکو استازی او له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی وایي چې ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي چې په کښتونو کې هیڅ کموالی نه دی راغلی.
د افغانستان 50% ناراضي د طالبانو طالبانو په منطقه کې کوکنار کرل کیږي چې د کوکنارو بندېدل نشته. نو په دې خاطر باندې چې یو خو کال باندې دی او بل منطقه د طالبانو لاسته ډیره لیدل ده په دې خاطر باندې کوکنارو کرکیل ډیره شوې ده.
په 1909 کال کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی ول خو په 1909 کال کې افغان حکومت لا هم د هغو ولایتونو لیست نه دی خبر کړی چې ورکی کوکنار کرل شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې پر روان شمسی کال کې یوازې په هلمند، ننګرهار او نیمروز ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین شوی او په نورو سیمو کې بزګرو د کوکنارو حاصلات ټول کړي دي.
مرسلین ارسلاو چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښتونو د ډیروالي په اړه راپور راوړوه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. دا چې بزګر په خپل خوخه تاریا کوي او کې طالبان او د نشي مواد مافیایي ډلې مجبوروي د دې موادو په کاروبار کې د چا لاس دی په دې اړه مې د زابل له پخواني والی محمد اشرف ناصری سره مرکه کړي او په پیل کې مې پوښتلی چې د تیرو کلونو په پرتله د نشي موادو په کښتونو کې څومره تغییر راغلی دی.
زما په فکر باندې او زما په نظر باندې کوکنار یو کال نه بل کال ته زیات شوي دي او کم شوي نه دي. په هغه سیمو کې چې یو وخت کې هغه له کوکنارو نه بېتفا کې وي اوس هلته کوکنار کرل کیږي یا نور نشي توکي کرل کیږي. دلته څو عوامل دي چې هغه د کوکنارو د کښت اضافهوالي باعث ګرځي. نو په همدې خاطر باندې هغه سیمې چې نارامې دي او د دولت حاکمیت هلته کمزورې ده په هغو سیمو کې دهقان دې ته هڅول کیږي چې کوکنار باید وکړي ځکه چې د کوکنارو کې د هغوی عایدات د هغوی ترنجات ګټه لاسته راوړي. نو په همدې خاطر باندې هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په هغومره اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کیږي.
افغان دولت ادعا کوي ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. داسې طالبان یې ولې مخنیوي نه کوي او ولې هلته کرل کیږي ستاسو په نظر یې عوامل څه دي؟
یو خدای ده چې په نړیواله کچه باندې د کوکنارو یا د نشي توکو د موادو لپاره تقاضا بسی لوړه شوې ده چې دا د معتادینو هم په داخل د افغانستان کې او هم په نورو نړۍ کې مخ په زیاتېدو دي. نړیوال مارکیټ کې تقاضا زیاته شوې ده. دویمه مسله دا ده چې طالبان غواړي چې له هرې لارې نه دوی زیات مالي امکانات برابرولی شي دوی په همغه لار باندې عمل کوي. نو همدغه یوازنۍ لاره ده چې طالبان چې د نورو قانوني موادو نه د قانوني کښت نه دومره زیات امکانات له دهقانه نه شي لاسته راوړلی ځکه دوی د عشر په نامو باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپلو منطقو کې. نو کوکنار یوازنۍ شی ده چې د دوی لپاره زیات مالی عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې. د هغې له وجې نه د نشي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دې ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده. نو له همدې امله دهقان یا تشویقي یا په زور باندې ته مجبوروي چې هغوی کوکنار وکړي.
طالبان خو دا خبره بار بار رد کړې ده او دوی خپل دلیل همدا پیش کوي چې زموږ د حکمرانۍ پر مهال موږ تاریاک بیخي بند کړي وو په ټول افغانستان کې تاریاکو کښت بند وو. په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
د طالبانو دوره خو یو کلنه دوره نه وه، یوازې د یو کال دپاره دوی دا د کوکنارو کښت بند کړی وو او هغه هم د دې دپاره چې په مارکیټ کې په داخل د افغانستان کې په دومره زیاته پیمانه باندې کوکنار تولید شوي وو چې د کوکنارو بیه بیخي راټیټه شوې وه. دوی د خارجي متخصصینو یا د هغه چا چې د دوی سره همکار دي شاید توسیع ورته کړی وي یا دا نظر ورته ورکړی وي چې تاسو د یو کال دپاره د کوکنارو کیس کم کړئ تر څو په مارکیټ کې د کوکنارو بیه لوړه شي. په هغه وخت کې چې کله دوی کوکنار بند کړل یو دم په مارکیټ کې د کوکنارو قیمت پورته لاړلو، نو که دوی له یو خوا نه کوکنار بند کړلو نه بلې خوا نه یې په ډېره زیاته پیمانه باندې د کوکنارو د قیمت د زیاتوالي له امله نه ټول مالي امکانات ترلاسه کړی شو کوم یې څه غوښتل چې ترلاسه یې کړي. زه به درته یو مثال ساده مثال راوړم په کومو ځایو کې چې زه په اصطلاح باندې معلومات لرم. دغه نن عملاً په پکتیا کې چې هلته کوکنار نه کرل کېږي ولې هلته چرخ کرل کېږي، دوی عملاً عشر له ټولو دهقانانو د آخر د کال کې راټولوي. په نورو هغو ولایتونو کې چې هلته کوکنار کرل کېږي دوی د کوکنار عشر ټولوي. نو دا خو کومه پټه خبره نه ده، دا خو ټول افغانستان ټول افغانان په دې باندې دا چې دوی انکار کوي دا بېله خبره ده. دا خو یو سیاسي په اصطلاح باندې مهارت ده چې دوی دا خبره کوي چې دوی زیاتره مالي امکانات یعنی د مالي امکاناتو په سلو کې تقریبا 10-15% د کوکنارو یا د نشې توکو د موادو د تجارت او د هغوی د عشر له لارې نه د دوی اکمالېږي. نو همدغه علت ده چې دوی په ډېر ښه ډول باندې په اسانۍ باندې په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل کېږي د هغه نه ډېر زیات پیسې لاسته راوړي او په هغو واسطه باندې دوی کولی شي خپل نظامي اکمالات په ښه توګه باندې سرته ورسوي.
که دغه حالت همداسې دوام وکړي چې مثلا طالبان د کوکنارو په خلاف مبارزه ونه کړي نور یې هم ترویج کړي، دغه به د سولې په وړاندې او د افغانستان د امنیت په وړاندې به څومره ګواښ وي؟
کوکنار همدومره لوی تهدید ده لکه چې تروریزم د افغانستان د امنیت لپاره تهدید ده. له یوې خوا نه زما ځوان په نشه یي موادو باندې عادت کېږي، هغه په حقیقت کې یو نیمګړی انسان ورنه جوړیږي. تاسو ګورئ چې د کوکنارو د کښت په نتیجه کې زما اوس 3.5 میلیونه افغانان معتاد دي او اوس په داخلي مارکیټ کې هم ورته تقاضا زیاته ده. نو همدغه علت ده چې د کوکنارو کښت کې کمی نه راځي بلکې زیاتوالی راځي.
نشه یي مواد د افغانستان او نړۍ د امنیت لپاره ستر ګواښ دی، په دې برخه کې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه څه دي؟
د کوکنارو د کښت د کموالي لپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت ده او هم نړیوالې همکاري ته ضرورت ده چې د افغانستان له حکومت سره کومک او مرسته وکړي، مالي امکانات ورته برابر کړي او د کوکنارو یو بدیل کښت قانوني کښت لکه زعفران لکه باغداري لکه پنبه یا نور داسې بوټي باید وکړل شي چې هغه د کوکنارو د قیمت په اندازه باندې تقریبا نږدې قیمت ولري. نو زه فکر کوم دا د افغانستان د دولت په دغه خپلو داخلي امکاناتو باندې امکان نه لري او په عین حالت کې د دهقان د تولید لپاره که هغه میوه دي که هغه زعفران دي که هغه پنبه ده که نور دي د هغوی دپاره هم باید داخلي مارکیټ اماده شي او هم په نړیواله کچه باندې د هغې دپاره مارکیټ باید اماده شي تر څو چې دهقان د خپل زحمت نه یوه ښه نتیجه لاسته راوړي. نو دا په یوازې ځان باندې د افغانستان د حکومت دپاره ممکنه نه ده، ځکه چې له یوې خوا نه د جنګ زیات مخارج او مصارف ضرورت وي، له بلې خوا نه د کوکنارو د مخنیوي دپاره هم همدومره زیاتو مالي امکاناتو ته ضرورت وړتیا هلتله کېږي. نو نړیوالو په هغه ډول باندې چې لازمه وه په دې برخه کې لازم مرستې او همکاري د افغانستان له دولت سره ونه کړلې. نو زما هیله دا ده چې نړیواله ټولنه د سیمې هیوادونه په ګډه باندې د افغانستان له حکومت سره کار وکړي تر څو د کوکنارو په کښت کې کمی راشي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبه و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدار فرصت رو بکلیز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چی پر منځنوي چپو سربیره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په دې اړه راپور لرو چی په بامیانو ولایت کې د نشه یي موادو استعمال ډیر سوی دی. په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین د معتادینو د شمیر له ډیروالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې دې کار یې د معتادینو درملنه ټکنۍ کړې ده. په دې اړه زموږ همکاري غلامی شریفي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې پرښتہ مرسل وړاندې کوي.
د کرونا وایروس لخ پریدلو سره سم په بامیان ولایت کې یو شمیر بیکوره معتادین راټول کړل شول چې محلي چارواکو د اقدام لوي خو د کرونا وایروس د خپریدلو په برخه کې د خلکو اندېښنې راکمې کړي، خو له بلې خوا بیا د بامیانو د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین له یو شمیر مالي ستونزو څخه سر ټکوي. د دې روغتون رئیس خان محمد ایوبی وایي چې دوی د دومره ډیرو معتادینو لپاره د درملنې کافي امکانات نه لري.
نابود جوړه چې هغه کې دومره مونږ
اصلی ستونزه ده زاید ده دلته یوازې شل بستر دی او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه متادین په نوبد دل تراوړو دلته یوازې درې اتاق مونږ دی چې یوې د روختون د کارکونکو لپاره او په پاتې دوه نورو کې متادین اوسېږي د هری ورځې په تیرې دلو سره موږ ستونزې ډیریږي دلته موږ د وسایلو لکمک سره هم مخ یو موږ د درملنې لپاره درمل نه لرو د غډول دلته د ورزش لپاره هم مناسب ځای نشته
خاغلی ایوبی زیاته کړه د کورونا وایروس لخ پریدل او ل گاونډیو هیوادونو څخه د افغان مهاجرو پر تک سره په دې ولایت کې د موتادینو شمیر ډیر شوی چې خځې او ماشومان هم ورکه شامل دي کته په بامیان ولایت کې د موتادینو کره شمیر نه معلومه خو د تیرو کلونو د شمیر لمخې په دې ولایت کې ل 50 زره خنیولې بیا تر شپې 2 زره پورې کسان په نشه اخته دي په بامیان ولایت کې د موتادینو د درملنې یو چارواکی آقا حسین نظری وی ل 2 میاشتو رئیس نګدې 115 موتادین راټول او کارانتین کړی دي
د کورونا ویروس لخ پریدو سره موتادینو ته یو دیش بستریز مرکز جوړ کړی چې له هغه ځای څخه متر اوسه پورې شپږ څلوېښت موتادین دی وزمانت لمخې خپل کورنیو ته سپارلې دي دغه ډول مو له دې مرکز څخه 22 کسان د درملنې لپاره روغتون ته هم انتقال کړي دي چې درملنه یې کیږي موږ د موتادینو د راټولولو 19 کمپاین هم لرو چې موتادین د کرنټین مرکز ته انتقالوي
بامیان یو لغ ولایت څخه د چیکو کنار ورکین نه کرل کیږي خو محلي چارواکي وایي چې ل دایکونډي او نورو گاونډي ولایتونو څخه ورته نشي مواد راوړل کیږي
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه مې لاوکو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوهو د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم
په یو دود څوک نه موتادېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې را سره کښېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
ننګرهار ولایت اوسیدونکو مرزیه وای چې میړه ته به میتل ویل چې نشه مکوه خو هغه زما خبره نه منله ورسته داسې وخت هم راغی چې زخپل په نشو ورسره اختصوم دا چې مرزیه د نشې له عمل څه ډول ستونزې ګاللې او اوس یې ژوند څه ډول دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده
ما خپل میړه د شل کلمې تاریخ استفاده کړم بیا ما تاریخ بتر کړم بیا مې تاریخ بتر بیا مې د ما خپل درې مشمان درې لکان شو بیا پسې درې لیکان شو بیا تلور مدلور می شو ما مو سره شنو بیا په خبر نه بیا چې په خبر شو ما تلې به شپې په لباس کړه بیا به تر پوره باندې را بیا چې مور خیر دغه مکه ما نه منل بیا دا بل تلور اولاد به شو بیا نو زم په تا به شو اند له سکاله ما سره کور کې ساده کولا بل زما تل شانی ما سره کولا بیا د کوم ته ما لا چی وي چې ما ته وکړه تر کړه دا بل سبا ته جمعه واخره په ما درس راغله ما مخزن خو کې بیا شرک ولاتې اته شو عم زه پاره ګرانم زه هغه ما ګرانم بیا څه خبر نوم چې دا څه شی ده چې ترې وای هیڅ ترې ونه وای درد دی دغه جنم متات شو ما شوم مې ستمن دی نه ونه وای استفاده نه کوي ما شوم تر پرستې چې کې پاس اسمان دلان زمبې چې نشته ډېر خاطرې ده چې وخت به وو مال سم د ژوند دین سنان به چنه به تیار لکه مړي سترګې مغړې دې سات ساره کنه کې وخت ما به وو ډوډۍ بل نه ډوډۍ به چا ما به وخت مو چې خو ټول به تر راتل خو سم ته راتل نه کوي هغه زیاتره به تو خبرم نه دی رفتم ده که نمون گفتونه او رسی همه میره وقت یا وقت به رخ پرده کور ترامل ما اخت پر بندینه دیخسی نمیزدی دله همه میره من وقت پویده کور تره ترامل وقتا که روزگارم خود یا من تو چرا هم دسی وقت راقل جپه دوری بند تلو نپر مگزاره کل نمبای دوری بند
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو ته ډرامې کې صدا شې چې یو شمیر افغانان د خواري او مزدوري لپاره یو غونډي هوا تتللی او هلته د خښتو په یو کورایا بټی کې کار کوي دوی چې له چا سره کار کوي هغه خوراخه گزاره ورسره کوي خو یو کال ورسته افغان کارګران په هیګي چې ټول موتات سوي دي دا چې دوی څنګه او چا په نشو باندې اخته کړل دا به په یو ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده
ارباب صاحب دی بیزای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده اقا مزدوری بس ده نور پسی مگرزه
یار رضا جانا لکه چې پرما دې ډیر ساده سړی خیال کړای دی
نار باب سے مطلب میں دا نو ما غختل پوشم چته په یو میاش کې خامخه کارګرانو ته وسونه ور حلالوي کبابونه او ډول ډول خواړه ور تراوړي دا خو پردی خلق دی مونږ ول خپل پیسې په دوی نه قو لګو
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دی دا زاو ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو
څه شه د دوی میلمانه یو زه خو هیڅ پوه نه شوم ولا
دا میله زما د نقشې یو برخه ده کله چې زما نقشه کامیاب شوه بیا درته وایم اوس دې خپلې مزې کوه هغه متل دې نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې رضا و رضا
بلار باب صاحب
دا څه خبره ده ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی ولی غلمغل جوړ کړی
ارباب صاحب وای موږ نور کار نه کوو
ولی
نه پوهېږم ارباب صاحب
ورغه کچې یو نماینده مو راوسوي چې خبرې ورسره وکم
سمه ده ارباب صاحب ورغه بکم داده کارګرانو ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راوسوي زه خبرې ورسره کوم
سامدا بلال کا زمون نمائنده ده بلال کا ورشا
بلال رضا رضا راشدل تکینه کاڅه خبره ده نن موبایل کار نه دی پیل کړی
ارباب صاحب ټول کارګران وای چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پریخه او دلته په مزدوري پسې راورګیو خو یو کال کیږي چې تا مزدوري نه درا کړی
ها ها دا خبره ده افغانان هم اوس دومره جرات پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وای کار نه کوو ها
ارباب صاحب مجبور دي ټول بې وزنه خلک دي کورونا واړه واړه بچی لري ډوډۍ غواړي
او که زموږ مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوي
بیا تاسو را کار نه کوو او دا نن ستاسو د خښتو کورې څخه ځو
نو چې داسې دا ورځې ولاشي دا مردار مخونه مو ورکي وزه چې بیا دې دا چټل مختل ته ونه وینم
ارباب صاحب دا دې څه وکړل کدا کارګران ولاړ شي نو هر ورځ په میلیونونو تومنه تاوان وکړو کې دې شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نکو
یار رضا جان ډیر ساده هي چیرې هم نشیتلای نن بلار شي خو سبب بیرته راشي زاری بم دوی کوي چې موږ ته کار راکا
نو بیرته به ولې راځي ارباب صاحب ته خښت بل بټي ته بلار شي
په دې سپیره دخته کې باید دوی دوا ساته پر پخو ولاړ شي چې لا ځان سرک ته ورسوي کبل ځای ولاړم شي نورسته له یو میاس به مزدوری ورکوي او دوی دومره توان نه لري
دوی ولې دا توان نه لري
زما سره نقشه استا بیا وای وینه
څنګه نقشه
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بیرته راځي دا دی ته به وینه ما تا مر باب غلام علی وای او
اوهو تا کارګران څنګه بیرته راغلی دی دوی خو پرون ولاړل ویل ستاسې سره کار نه کوو
ما خو درته ویل چې بیرته راځي ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی وګوري چې هغه څه وایي
السلام علیکم ارباب صاحب
وعلیکم السلام بلاله څه خبره ده ولې بیرته راغلی تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو
ارباب صاحب قربان دې شم توبه مونږ نه توبه بیا داسې کار نه کوو تر خپل پورم تیر یو بس یوازې ډوډۍ او نشئی مواد راکوه او بس موږ ټول درته کار کوو
ما سمه ده ورځی کار مو شروع کړئ
نه نه لاړم
ارباب صاحب ورځی
ارباب صاحب دوی ته خو په نورو ځایونو کوم کارونه پیدا کیږي دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشي موادو خبره څنګه یاد کړه
ما نو درته ویلی چې زه نقشه لرم هغه نقشه اوس کامیاب شوه
څنګه نقشه
ما چې بدوی ته میلمستیاوي او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشي مواد ورګډول ځینې نشي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخوري نو ستړیا مو وزي او ډیر کار کولای شي
څه شي نشئی مواد دی ورکول؟
او په دې ډول می ټول نشایان کړل، وروسته می نشئی مواد هم خپل ورته پیدا کول.
ها ها عجیب دا والا.
اوس دوی له نشئی مواد پرته ژوند نشي کولای، او نشئی مواد هم خپل نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي، از ما مریان بوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.